ستړي مشه د ازادي رادیو د روانه یو ساته خبری مجله ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د فاریاب ولایت شورا وایي د دغه ولایت 90% خوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. یو شمېر نور مهم موضوعات او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې عالی شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته کښېني، له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبر ورکوي. او په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یو هندو میرمن د دې هیواد سنا مجلس ته ټاکل شوې. په دې انتخاباتو کې بیا د طالبانو خواخوږي مولانا سمیع الحق ماته خوړلې ده. د خبرونو تفصیل. د سولې عالی شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته کښېني، له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. د سولې د شورا منشي امین الدین مظفري نن ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې طالبان به د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې پیشنهاد ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي وویل طالبان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته کښېني.
هرګاه مخالفین نظام افغانستان
دوی هر کله چې د دولت وسلوال مخالفان له دولت سره تفاهم ته ورسیږي او د نړۍ له مختلفو برخو څخه راغلي تورستان ماته وخوري، په هغې صورت کې به بیا ټولو ته د بهرنیانو د وتلو موضوع مطرح وي. یو شمېر رسنیو بیا د سولې د شورا د مرستیال عزیزالله دین محمد په حواله ویلي چې له طالبانو سره د خبرو په پیلېدو سره به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون ټول مسایل مطرح شي. نوموړي ویلي دي طالبانو د دولت د سولې د پیشنهاد په اړه سلا مشورې پیل کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته پرته له قید او شرطه د سولې د خبرو پیشنهاد وکړ. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبر ورکوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولي صافي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اصلاحات په کابل کې ښه نتیجه ورکړې ده او ډېر ژر به دا لړۍ په ولایتونو کې هم پیل شي.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات آغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوي دي، چې تاسو په عملي توګه د هغو نتایج ګورئ. انشاءالله دغه پروسه به په سر ته سر د افغانستان کې عملي کیږي.
د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو خبره په داسې وخت کې کیږي چې مدني فعالان او یو شمېر عام خلک د پولیسو له چلند او دومخیزه عمل څخه شکایت کوي. دفاع وزارت تاییدوي چې په فاریاب ولایت کې امنیتي ستونزې شته، خو دا ولایت له لوی امنیتي ګواښ سره نه دی مخ. د دفاع د وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل تازه دمه ځواکونه د وضعیت د کنټرولولو لپاره فاریاب ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د فاریاب دولتي شورا مرستیال خبرداری ورکړی و چې که په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات ونه شي، نو کېدی شي فاریاب سقوط وکړي. صبغت الله سیلاب نن ازادي راډیو ته ویل د فاریاب 90% کې برخه د طالبانو په لاس کې ده. او په زیمبابوې کې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یو ورځنۍ لوبه دوام لري. افغانستان لومړی بیټنګ کړی دی او په 500 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سیزیدلو سره 256 منډې هدف ټاکلی دی. د افغانستان له لوري محمد نبی 2 نوي او نجیب زدران 80 منډې کړي دي. دا لوبه د 2019 کال نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي د سیالیو برخه ده. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یو هندو میرمن د دې هیواد سنا مجلس ته ټاکل شوې ده. د سنا په دې انتخاباتو کې بیا د طالبانو خواخوږي مولانا سمیع الحق ماته خوړلې ده. 39 کلنه کرشنا کوماری کوهلی د پاکستان د پیپلز ګوند غړې ده. د کرشنا کوماری کامیابی د اقلیت د ښځو لپاره یو پرمختګ بلل کیږي. هغې اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویل دا د خوښۍ احساس کوي او فکر یې نه کوو چې سنا ته به بریالی شي. د سنا په انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند زیاتې څوکۍ لري. د جنوبی کوریا ولسمشر به د خپل ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی شمالي کوریا ته واستوي. دا پلاوی به د دواړو کوریاګانو ترمنځ د شخړې د کمولو او د پیونګ یانګ او واشنگټن ترمنځ د خبرو د پیلولو په اړه مذاکرات وکړي. ټاکل شوې ده چې د جنوبی کوریا 10 کسیزه پلاوی سبا ته پیونګ یانګ ته لاړ شي او د شمالي کوریا له رتبه مقاماتو سره د 2 ورځنۍ خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې به د کوریا په ټاپو وسمه کې د سولې د راوستلو، د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ د خبرو لپاره د فضا د برابرولو په اړه بحثونه او مشورې کیږي. شمالي کوریا ته تر سفر وروسته به د جنوبي کوریا پلاوی امریکا ته لاړ شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیره میاشت ویل چې له شمالي کوریا سره خبرې یوازې د خو شرطونو پر اساس ممکن دي. او د جرمني چپلاسی سوسیال ډیموکرات ګوند نن اعلان وکړ چې د صدر اعظم انګلا مرکل د مسیحي ډیموکرات محافظه کار ګوند تر مشرۍ لاندې یو پراخ بنسټه ائتلافي حکومت کې شاملېږي. چپلاسی سوسیال ګوند دا اعلان د خپل منځي انتخاباتو وروسته په برلین کې له خپل مرکزي دفتر څخه وکړ. په دې اعلان سره د جرمني د 15 میاشتو راهیسې روان سیاسي بحران پای ته رسیږي. د چپلاسی سوسیال ډیموکرات ګوند شپږ شپېته په سلو کې غړو له میرمن مرکل سره ګډ حکومت ته رایه ورکړه. تمه کېږي چې د جرمني پارلمان راتلونکې اونۍ انګلا مرکل د بلې دورې لپاره هم په رسمي توګه د صدر اعظم په توګه وټاکي.
تاسو موږ غل ازادي رادیو خاورې وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ک طالبان د سولې خبرو ته حاضر او په هیواد کې ترهګری جړل وچ شینو له هیواد به د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شي. بلخوا د فاریاب ولایتي شورا وایي د دغه ولایت 90 سلنه خوره د طالبانو په واک کې ده.
فاریاب در این حالت برهم در همی است که هر لحظه امکان از اینکه هر ولایت سوال سقوط بکنه. بنابراین با یک سردرگمی مطلق قرار داریم دیگه. آنچه 90% خاک فاریاب نزد طالب است و 10% هم که ما در معرض خطر سقوط قرار دارند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په چوکاټ کې له مرکز کابل څخه پیل شوو اصلاحاتو ښه نتیجه ورکړې، نو ځکه د اصلاحاتو د لړۍ پراخوي.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات آغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوي دي چې تاسو په عملي توګه د هغو نتایج ګورئ.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د هندو اقلیت په استازیتوب یو ښځه د یو مذهبي مشر په وړاندې د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره شوې ده. د افغانستان او سکاټلند ترمنځ د روانې لوبې په اړه هم جزئیات له تاسو سره شریکوو. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سرموزو ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي کچېرې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ریښې وچې شي، د بهرنیو ځواکونو وتلو ته به هم زمینه برابره شي. د دغه شورا منشي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله من دي چې وسلوال طالبان د سولې لپاره د ولسمشر غني وړاندیز شوې طرحې ته مثبت ځواب وایي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان باید د حکومت او د سولې د علي شورا نه د پیغام هم ترلاسه کړي چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو موضوع هم د بحث ورده. نسیم شفق نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی طالبان باید له وروستي رامنځته شوی فرصت نه په استفاده سره د سولې خبرو ته حاضر شي. د دغه شورا منشي امین الدین مظفری د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو پر مهال په ټولو مسایلو بحث کیږي او طالبان کولای شي چې د سولې لار خپل او خپل غوښتنې په آزاد ډول مطرح کړي. د نوموړي په خبره د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو او د ترهګرۍ د ریښو په وچېدو سره به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره شي.
ما فکر میکنم که وجود خارجی ها برای مبارزه با
دی وای ز فکر کوم چې د بهرنیانو حضور دلته د ترهګری پر وړاندې د مبارزې لپاره دی. کله چې د دولت واستوال مخالفین نظام سره هوکړه ته ورسیږي او هغه ترهګر چې د نړۍ له ګوټ ګوټه راغلی او د نظام د مخالفانو ترڅنګ ولاړ دی ماته وخوري، بیا بنو د بهرنیانو د وټلو موضوع د بحث وړ وګرځي. مخکې تر دې یو شمېر رسنیو د سولې د عالي شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد په حواله لیکلي چې طالبانو سره تر رسمي خبرو وروسته به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په ټولو مسایلو بحث وشي. ښاغلي دین محمد دغه شان ویلي چې د افغان حکومت د سولې لوړاندیز نه وروسته طالبانو په خپلو کې سلام مشورې پیل کړي دي. ولسمشر غنی تیره اونۍ د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وویل چې افغان حکومت له طالبانو سره پرته له کوم قید او شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغان حکومت د سولې پروسې په اړه ملي او نړیواله اجماع رامنځته شوې او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي. د ملا هبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د غوښتنې ته روښانه ځواب نه دی ویلی، خو ځینو رسنیو د طالبانو د اړوندو سایټونو په حواله لیکلي چې دا ډله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په صورت کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو سیډونکو شهزاده مسعود وایي چې طالبان په ظاهره کې بهرني ځواکونه له افغان حکومت سره د سولې د خبراتورو مهم خند بولي او په خبره باید د موضوع ته پام وشي.
که چیرې دغه سیګنال هم د افغانستان د دولت یا د سولې د عالي شورا د خوانه مخالف وره چې طالبان د هغوی ته ورکړل شي چې ګویا په بس د مذاکراتو کې د خارجیانو په محل ویش باندې هم خبره کیږي، زه فکر کوم چې بیا به ډېر داسې اتومات دغه د سولې او د بین افغاني مذاکراتو دپاره به لاره هواره شي.
بل لور ته په یوه خپره شوې ویډیو کې چې د طالبانو په ملا رسول ډلې پورې اړونده بلل شوې، د دې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ویلي چې دوی د افغان حکومت د سولې له وړاندیز نه هرکلی کوي. د افغان حکومت د سولې له وړاندیز نه په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه ملاتړ شوی، خو اوس هغه څه چې په دې برخه کې مهم بلل کیږي هغه له افغان حکومت سره د سولې د خبراتورو لپاره د طالبانو چمتو کېدل دي.
د نسیم شفق رپورټ ته وګوي. بل رپورټ دا دی چې د فاریاب ولایتي شورا وایي د دغه ولایت 90% خوره له طالبانو او یوازې 10% نورې له حکومت سره ده. د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال صبغۃ الله سیلاب د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که په دغه ولایت کې عملیات ونه شي نو موړې ولایت به ډېر ژر د طالبانو لخوا سقوط شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي، خو وایي ډېر جدي نه دي. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
تر فاره ورسته لفاریاب نه د نام نیو خبرونه د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وایي که وضعیت ته جدي پامونه شي نو موړی ولایت به سقوط وکړي. صبغۃ الله سیلاب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د فاریاب ولایت 90% خاوره له وسلوالو طالبانو سره ده او یوازې 10% له حکومت سره پاتې ده.
طالبان مسلح حضور فعال دارند.
دی وی وسلوال طالبان اوس مهال د المار ولسوالۍ تر 1 کیلومتر پورې فعال دي. په قیصار کې هم دغه شان د پښتونکوټ ولسوالۍ 90% برخه د طالبانو په واک ده. موږ وضعیت ته اندېښمن یو که عملیات ونه شي او له لاسه وتلې سیمې بیرته ونه نیول شي فکر کوم ولسوالۍ به سقوط وکړي او جنگ به د فاریاب تر مرکز میمنې پورې راورسیږي. د ښاغلي سیلاب په خبره په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو کمښت، د امکاناتو او تجهیزاتو نشتون، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ حضور عمده لاملونه دي. خو د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي څرګندونې په هغې پورې اړوند وبلل او د فاریاب ولایت د امنیت په اړه یې ډاډ ورکړ. د فاریاب د سقوط په اړه د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړو اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ په 2 ځلې د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي او ان کندز ولایت هم 2 ځله سقوط، خو بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. له فاریاب مخکې د فراه ولایت د امنیت په اړه هم اندېښنې موجودې وې. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډېر جدي نه دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر ولایت فاریاب تحرکات دښمن است مګر چالش بزرګ قطعا وجود نه لري.
دوی په فاریاب کې د دښمن خوځښتونه شته خو جدي نه دي. تیره شپه زمونږ کمانډو ځواکونه هغه ولایت ته رسیدلي دي. دفاع وزارت په جریان کې دی، هلته به عملیات هم پیل شي او نور ځواکونه به هم واستول شي. د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د امنیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت تازه د کابل پروسې په 2 پړاو ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره نوې طرحه وړاندې کړه، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول ورته ځواب نه دی ویلی. افغان حکومت دا هم وایي چې د سولې د خبرو ترڅنګ به له هغو مخالفینو سره چې جګړه کوي د جګړې له میدانونو هم پام وانړوي.
دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم ولولئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په چوکاټ کې له مرکز کابل څخه پیل شوو اصلاحاتو ښه نتیجه ورکړې، نو ځکه د اصلاحاتو دا لړۍ پراخوي. د یاد وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال شاولي صافی وایي دا پروسه ځکه بریالۍ ده چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د ټولنې د بېلابېلو اقشارو ملاتړ له ځانه سره لري. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د بدلون لپاره ځینې مثبت تحرکات تاییدوي، وایي اصلاحاتو لپاره هر ګام مثبتې نتیجې لرلی شي. بیا هم د یوسف خان ځدران رپورټ.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو لپاره نوې ستراتیژي او پالیسي د پخوانیو هغو په پرتله اغېزمنه بولي. وایي د یادې پالیسۍ له مخې په پولیسو اعتماد د بیا راژوندي کېدو په حال کې دی. د یاد وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ مرستیال شاولي صافی وایي دغه څلور کلنه پالیسي چې پلي کېدلې له کابله پیل شوې تر دې دمخه نتیجه ورکړې ده.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات اغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوي دي چې تاسو په عملی توګه د هغو نتایج ګورئ. انشاءالله دغه پروسه به په سر ته سر د افغانستان کې عملي کیږي. واقعا نن موږ د دې ویاړ لرو چې زموږ ټولې اصلاحي برنامې، ریفورم او عملي اقدامات د ټولنې د هر وګړي خصوصا د ځوانانو لخوا ډیر ښه حمایه کیږي او د دې ویاړ لرو.
دی وایي د پولیسو په لیکو کې د هغو شعار عملي کېدو ته هم جدي کار کېږي چې پولیس باید د ټولنې خدمتګار وي، نه د یوه شخص یا خاصې ډلې. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو په هدف د څلور کلنې ستراتیژۍ تر څنګ په دې وروستیو کې په کابل کې د وروستیو حملو او د جنایي جرمونو د پراخېدو په تړاو تر ګڼو انتقادونو وروسته د کابل د امنیت لپاره هم ځانګړی پلان جوړ کړ. دا پلان چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې جمهوري ریاست هم په پرانسیپ کې تایید کړ، له مخې د کابل د ټولو حوزو آمرین، مرستیالان د جنایي جرمونو آمرین او د کشف او کنټرول د برخې آمرین د ازموینې له مخې نوي معرفي شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اصلاحات یو بې سابقې ګام بولي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر هم د اصلاحاتو په هدف ځینې شوي هڅې تاییدوي، خو وایي د نظم راوستو او د قوانینو یو شان تطبیق ته باید لا جدي کار وشي.
هر په پتلاس کې د امنیت خاطر کیږي تبان تاثیر کې مثبت واقع کیږي.
ښاغلی فقیر وایي په خپل وخت د اوامرو تطبیق، نظم او ډسپلین په امنیتي ځواکونو د خلکو باور لوړوي او دا کار د دوه اړخیزې همکارۍ لامل ګرځي. د ده په باور د اصلاحاتو لپاره باید یوازې په جوړو شویو پالیسیو بسنه ونه شي، بلکې د اصلاحاتو د تطبیق او تغییراتو په هدف جدي او پراخو عملي اقداماتو ته هم اړتیا ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.9 او په 3.15 اف ام تاسو کولی شئ چې واورئ. په بلخ ولایت کې د سوداګرۍ خونې مسولین وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنې زیاتوالي په دې ولایت کې پر پنګونې هم منفي اغیزه کړې او د پنګونې کچه کمه شوې ده. په همدې حال کې د سوداګرۍ خونې مسولین وایي چې په حیرتان کې د موجوده ریل پټلۍ له لارې تر دې دمه بهر ته هیڅ ډول صادرات نه دي ترسره شوي. افغان سوداګر د نامنې له زیاتوالي شکایت لري. مجیب الرحمن حبیب زای په اړه راپور راکوي.
د بلخ د سوداګرۍ خونې مسولان وایي چې شمازون کې د نامنې د زیاتوالي په دلیل د ولایت کې د پنګونې کچه کمه شوې او بهر ته د حیرتان ریل پټلۍ له لارې هم هیڅ ډول صادرات نه ترسره کیږي. د سوداګرۍ خونې مسولان وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنې زیاتوالي په بلخ کې هم د سوداګرو د پنګونې پر سر منفي اغیزه کړې ده. د بلخ د سوداګرۍ خونې د صنایع او صادراتو مدیر محمد یاسین انصاري ازادي راډیو ته وویل چې سوداګرو په شمال زون کې خاصتاً بلخ ولایت کې د خپلو پانګونو کچه کمه کړې او پر ځای یې خپله سرمایه بهرني هیوادونو لکه قزاقستان او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړې تر څو مسؤونه پانګونه ولري. ښاغلی انصاري په دې اړه وویل:
تجارت، سرمایه گذاری ها در فضای هم زیادتر رشد میکنه، ناامنی ها و همچنان سرمایه گذاری را فرار میده، در اونجا کار فعالیت نمیشه. معلوم است که صفحات شمال در چند ماه اخیر ناامنی ها در اینجا بیشتر شده، با او اساس سرمایه گذاری های ما نسبت به سالهای قبل ضعیفتر شدند.
در تجارت و سوداگری خونه مسئولان وایی چه پا بلخ که در حیرتان ریل پتلی لاره بهر تا هیز دور صادرات نترسره کهی او اساسی دلیل داده چه در افغانستان و ازبکستان ترمنز لهم ترانزیتی حکرالیک نده لازلیک شوه. در بلخ در سوداگری خونه در صنایع و صادرات و مدیریه پارا وایی
خط آنه که در حیرتان مربوط به ولایت بلخ میشه، واردات مواد اولی ما از طریق خطوط آن است. در واردات هستش، اما در قسمت صادراتش تا هنوز از آن نتوانستیم که استفاده بکنیم.
سرالدی چه ده بلخ ده سوداگری خونی مسئولان وی چه ده حیرتان ریل پتلیل لاره بهر ده صادرات نترسره کی خوب این وقت که بیا زیادوی چه ده هواد شمال زون تا اکثرا وارداتی تو که ده هم ده ریل پتلیل لاره واردیگی. پام دی حال که په بلخ ولایت کې سوداګر په شمال او شمال ختی زونو کې د نامنې لازیاتوالی اندېښمن بریږي او له حکومت څخه غواړي چې د امنیت په تامینولو سره دوی ته په خپل هیواد کې د پانګونې زمینه مساعده کړي. محمد ادیب یو له همدې سوداګرو دی، هغه یې په اړه وایي.
نامنی ها در شمال زیاد شده که این مسئله تجار ساخته، ما از حکومت تقاضا میکنیم که به مشکل فرار از سرمایه ها تا جو حقوق رسیده
ایستنم. در یادوانی در چه بلخ ولایت که افغان سوداگر پا وارداتی توکو در لوړ تاکس لوازه کول و شکایت لری او مرکزی حکومت څخه غواړي ترسو در حیرتان تجارتی بندر اداره که لازم اصلاحات راولی. مجبر رحمان حبیب زای از دی رادیو مزار شریف.
بیا هم پا ایوه اقتصادی موضوع تم کې ګو په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د پاکستان تجارت او مارکیټ 50% کم شوی دی. د راپور په حواله په تیرو دوو کلونو کې د تجارت د اندازه له 2.1 میلیارد امریکایي ډالر څخه 1.2 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده. په عین حال کې ویل شوی چې له هندوستان سره د تجارت لپاره د هوایی دالیز پرانیستو پر پاکستان د افغانستان اتکا کمه کړې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونو له مرستیال خانجان الکوزي څخه د مرکې په پیل کې په هیواد کې د پاکستان د تجارت د کمیدو علت پوښتله ده.
اول اساسي علت خدا دی چې د افغانستان خپل تجارت کم شوی دی، عمومي تجارت زمونږ کم شوی دی. هغه تجارت چې مونږ درې څلور کاله مخکې درلوده هغه تجارت اوس نه لرو. افغانستان نه ناتو قوتونه وتلي دي په هغه ظرفیت باندې چې دلته ډېر مصرف و. هر ځل مثال په ډول مونږ په 2014 2014 کې 15 میلیارد ډالر واردات درلودل، دوران د سرمایه درلود یا دوران د تجارت هم درلود. هغه په 2014 کې 1 میلیارد ته راټیټ شو. نو په خپله 50% تجارت د افغانستان خپله ټیټ شوی دی، په مجموع کې ټیټ شوی دی، د ټولې دنیا سره ټیټ شوی دی، ځان له د پاکستان سره نه دی ټیټ شوی. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان سره زمونږ لومړنی تجارت و، یعنی اولنی ملک و چې زمونږ زیاترین تجارت ورسره و. یو وخت چې مونږ 15 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې تجارت درلود، مونږ 3 میلیارد ډالر ته دوی سره تجارت درلود. دا اوس تقریبا 1.2 میلیارد تراټیټ شو.
بل الکوزای صاحب، علت څه دی چې په مجموع کې د تجارت اندازه کمه شوې ده؟ د افغانستان څخه پانګه وتلې ده یا پانګوال دې ته علاقه لري چې له افغانستان بهر پانګونه وکړي که نه امنی ده؟
ورور مصرف کم شو، هغه یو کاذب اقتصاد. تاسو ولیدل چې زمونږ په 45 افغانۍ باندې یو ډالر تبادله کېدو، اوس اویا ته ورسېدو. هغه خو یو کاذب اقتصاد، کومکونه را روانو، ډېرې پیسې وې او په ستراتیشه بادسازي وه. پی آر ټي 2.5 میلیونه ډالر خالي د میاشتې په ولایاتو کې مصرف کوو. دې کې پروژې جوړېدلې، سړکونه جوړېدل او خلکو ته کار پیدا او خلکو ژوند سطحه جګه وه. اوس د ژوند سطحه راټیټېږي ورځ په ورځ باندې، هغه عادي حالت ته راځي. افغانستان خو دومره یو لوی ملک نه و او دومره لوی تجارت او دومره لوی اقتصاد یې نه درلود. تاسو فکر وکړئ چې د طالبانو د سقوط په آخره کې زمونږ ټول تجارت 500 میلیونه 1 میلیارد ډالر ته نه رسېدو. نو هغه چې یو دم دونه ورسېدو، دا ظرفیت خو خارجي کومکونو اضافه کړو. که دغه زمونږ د افغانۍ ارزښت و، هغه هم کاذب و. که دغه زمونږ تجارت و، که زمونږ د خلکو د دا دومره تعمیرونه، دا دومره مسایل چې جوړ شو، خارجي کومکونه جوړ کړل، سرمایه نه وتلې. پخوانی امکانات کم شوي دي، هغه پیسې چې د خارج نه راتلې او هغه په ټولو موسساتو په ټولو شیانو کې مصرفېدلې، اوس چې هر څه راځي د خارج نه چې راځي، هغه کومک دولت څخه کېږي. دولت یې په خپل نظام مصرفوي، د خپلو پروژو په اساس یې مصرفوي او بالاخره اردو ته ورکوي قوای مسلط او په جنګ باندې مصرفېږي. نور بل کم دغه نشته. تاسو خو وینئ چې کوم پروژه چې جوړېږي په ډېرو مشکلاتو باندې جوړېږي. اوس او هغه وخت کې خو هر ارګان، هر ادارې، هر مملکت، امریکا جدا، جرمني جدا، اروپا جدا، هر چا جدا جدا کومک کوو. هر ولایت کې چې دوی وو، په هغه ولایت کې پیاسي کومکونه کول. خپله د پاکستان دغه رویش او کاروبار د تجارت چې دی، هغه هر ورځ تورخم بندي، هر ورځ یو لانجې شته. پاکستان د تجارت افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې دی سیاسي شوی دی. نو دا چې سیاسي شوی دی، هغه هغه ایده کم دا و چې د زمون ترانزیت هم په غلار باندې کم شو، زمون تجارت هم کم شو.
په عین حال کې الکوزه سب د هندستان سره د هوایی دهلیزونو پرانستنی څومره مرسته کړې د افغانستان سره چې پر پاکستان خپل اتکا کم کړي؟
داسته چې هر مملکت ځان له جدا جدا موقف لري، او زه په دې باور نیمه چې هندستان سره د زمون تجارت په پاکستان باندې زمون اتکا کم کړي. منګه سکالی 1,000,000 ټنه صادرات کړی دي ټولی دنیا ته، د دې د جملې نه 3,200,000 ټنه پاکستان ته تللی دي. دا په هیڅ صورت دا د 80% 90% نه اضافه ده. منګ منډي چې دا پاکستان دی، پاکستان منډي افغانستان دی، او دا نشته ده دا خو هیڅ کله نشته دي. اما د هندستان سره د تګ راتګ یا د هوایی کوریډور انتقال دې مرسته کړې ده، زمونږ په صادراتو کې ډېره مرسته کړې ده. آتا پاکستان دې ته وادار کړی دی چې په واګه کې زمونږ مالونو ته اجازه ورکړ شي. زمونږ سکالی تقریبا 4,000-2,000 نیولې تر 4,000 ټنه تازه میوه او وچه میوه د واګې د لارې نه هندوستان ته تللې ده. مونږ تنها 1,300 ټنه ته انتقالات هم کړي دي، 1,300 ټنه په هندوستان ته زمونږ تازه میوه تللې ده. زمونږ 2,300 ټنه میوه صادر شوې ده، داغې په تناسب باندې دا ډېره زیاته کمه ده، خو بیا هم تاثیر یې کړی دی په سیاسي لحاظ او په معنوي لحاظ په تجارانو باندې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره مو زما د همکار صالح محمد صالح مرکه اورېده چې خانجان الکوزي ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سیاسي شوې چې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کمه شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازاد رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په 16.15 اف ام د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې کولای شي چې په رڼا توګه واوري. اوس هم راځوي وي نړیوالې موضوع ته. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د هندو اقلیت په استازیتوب یو ښځه د یو مذهبي مشر په وړاندې د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره شوه. کرشنا کوماری چې د تحریک انصاف کوند کاندید مولانا سمیع الحق پوړاندې ولاړه ویلي چې د ټولنې د محرومو او بیوزلو خلکو د حقونو دفاع وکړي. د نور تفصیل احمد تکل راپور کړي.
د پاکستان د پیپل پارټي غړي کرشنا کوماری د هیواد په تاریخ کې لومړی هندو ده چې د یو مذهبي مشر په وړاندې ودرېده او د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره شوه. د پاکستان د ملي او څلورو ایالتي اسمبلو غړو د شنبه په ورځ د دې هیواد د 104 کسیزې مشرانو جرګې د نیمایي غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي، او د طالبانو خواخوږی مولانا سمیع الحق چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند لخوا د میرمن کوماری په وړاندې ولاړو ماتې وخوړه. په دې انتخاباتو کې د لری کړل شوی صدر اعظم نواز شریف ګوند چې په سنا کې اکثریت لري تر ټولو زیاتې یعنی 1500 او ورپسې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پیپل ګوند 1200 وګټلې. میرمن کوماری وویل دا تصور هم نشو کولای چې د سنا غړي توپ ته بغوره شي. هغه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د ټولنې د محرومو او بیوزلو وګړو او د ښځو د حقونو دفاع به وکړي، او همدارس د ښځو د سیاسي ګډون، تعلیم او روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا په برخو کې به کار وکړي. په پا پاکستان کې چې اسلام پالي افراطي ډلې خورا زیات نفوذ لري، له هندو، سکھ، عیسوي او نورو اقلیتونو سره هسې هم خورا زیات تبعیض کیږي، او کرشنا کوماری بیا د هندو اقلیت په هغه ټولنیز ګروپ پورې اړه لري چې د دلیت په نوم یادیږي. دا ګروپ په پا پاکستان او هند کې له اقتصادي پلوه له بېوزلو خلکو جوړ دی او په ښه سترګه نه ورته کتل کیږي. توندلارو ډلو په پاکستان کې په وروستیو څو کلونو کې د امریکا د پالیسیو پر ضد ډیر لاریونونه وکړل، او همدارس د کفر ویلو پر ضد د سختو قوانینو د انفاظ غوښتنه یې وکړه، خو یې نشو کړای چې د انتخاباتو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. په 1940 کال کې د هند او پاکستان له جلا کېدو وروسته یو زیات شمیر پاکستانی هندوان هند ته کډه شول، خو هغوی چې په پا پاکستان کې پاتې شول په سیاسي او اقتصادي انزوا کې ژوند کوي.
او په زیمبابوی کې د افغانستان او سکاتلند ترمنز لوبه دمګړې روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ، 255 منډې جوړې کړې، ټول لوبغاړي په ورستی اور کې البته اوټ شول. او اوسمهال سکاتلند بیټنګ کوي، 50 منډې جوړې کړې دي او دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. مجیب صدران تر دې مهاله توانېدل ده چې دوه وکټې د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. شرف الدین اشرف هم د بالینګ لپاره انتخاب شوی، خو تر دې مهاله کومه وکټه نه ده اخیستی. دولت زدران هم نه دی بریالی شوی چې کومه وکټه د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. دا لوبه دوام لري او وبګورو چې بالاخره دغه لومړی لوبه چې د نړیوال جام غوروي پړاو سیالۍ په لړ کې ترسره کیږي بریا څوک خپلې په ډېره نور جزئیات بیا وروسته هم له تاسو سره شریکوو. خو اوس وخت 4:13 شوي. رضوان مراد مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د سولې علي شورا وایي ک طالبان د سولې خبرو ته کینی له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابر شي. د شورا منشي امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل هیله مند دی چې طالبان به د ولسمشر غنی د سولې پیشنهاد ته مثبت ځواب وایي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولی صافی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د اصلاحاتو په کابل کې خنه نتیجه ورکړې او ډیر شر به دا لړۍ په ولایتونو کې هم پیل شي. دفاع وزارت تاییدوي چې په فاریاب ولایت کې امنیتي ستونزې موجود دي، خو دا ولایت له لوی امنیتي ګواښ سره مخ نه دی. تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال خبرداری ورکړی و چې که امنیتي ځواکونه عملیات ونه کړي نو ښایي فاریاب سقوط وکړي. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یو هندو میرمن د دې هیواد سنا مجلس ته بریالی شوې ده. د سنا لپاره په انتخاباتو کې بیا د طالبانو خواخوږي مولانا سمیع الحق ماته خوړلې ده. د جنوبي کوریا ولسمشر به د خپل ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی په روانه اونۍ کې شمالي کوریا ته واستوي. او د جرمني چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند نن اعلان وکړ چې د صدر اعظم انګلا مرکل د مسیحي ډیموکرات محافظه کار ګوند تر مشرۍ لاندې پراخ بنسټه ائتلافي حکومت کې شاملېږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ولسکلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله د دریو ورځنیو او دوو دریو ورځنیو سیالیو لپاره هند ته لاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ولسکلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله به په هند کې د یو لړ تمریناتو وروسته د بنګلاديش د ولسکلنو ځوانانو لوبډلې سره سیالۍ وکړي. ښاغلی شاکر وایي دغه سیالۍ به د مارچ میاشتې په 13 نیټه پیل او په 20 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په ګریټر نوېډا لوبغالي کې ترسره کیږي. د کاپیسا ولایت د فوټبال لومړۍ درجه سیالۍ د سری میاشتې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نږدې یو میاشت وړاندې په کاپیسا ولایت کې پیل شوې وه چې تېره ورځ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د سری میاشتې لوبډلې د 15 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی او د میر مسجدي بنسټ د فوټبال لوبډلې بیا د 10 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دوهم مقام خپل کړ. دواړو لوبډلو د لومړي او دوهم مقام په ګټلو سره د کاپیسا ولایت غوره لیګ سیالیو ته هم لار ومونده. او زبی الله قهر د کابل ولایت د بایسکل ځغلولو د فدراسیون د مسؤل په توګه وټاکل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې ښاغلی قهر د دغه ریاست لخوا په ترسره شوو آزادو انتخاباتو کې د 900 تایید رایو په ترلاسه کولو سره دغه چوکۍ خپله کړه. په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست لخوا له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو فدراسیونو انتخابات روان دي چې په بشپړېدو سره به د اولمپیک ملي کمیټې انتخابات هم وشي. د ورزشي خبرونو پای. او په زیمبابوی کې د افغانستان او سکاتلند ترمنځ د غوروي جام سیالیو په لړ کې لوبه روانه ده. یو 50 منډې سکاتلند کړي، دوه لوبغاړي اوټ شوي او افغانستان نو 255 منډو هدف ټاکلی دی. تر دې مهاله د لوبې 11 اورونه ترسره شوي دي. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خپرېدو ته چمتو دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د یو وسیدونکو عمران الله ستونزې راخستې ده. دا وای د لغمان ولایت په مرکزی روختون کې له ناروغانو سره ښه چلند نه کیږي. د ده په خبره په دغه روختون کې ځینې مسؤلین فساد ته هم لاس غځوي. د ده ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د عمران الله او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د یو مسؤول خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ستا نوم څه دی او د کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
ډېره مننه. سلامونه احترامات تاسو او د ازادي راډیو ټولو خلکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه عمران عرف خبرې کوم، لغمان مرکز مسترلام بابا خار نه.
ستونزه دې څه ده؟
دې خاطر باندې ما زنګ درته وهلی ده چې په لغمان ولایت کې د سیحتامه چې کوم د عمومي سیحتامه د لغمان ولایت دلته زمونږ خور اولاد دنیا ته راوړل. ډېر مشکلات ورته پیدا شو. دلته مونږ شبخانې ته لاړو، مونږ موټر ونیو ولاړو شبخانې ته چې مونږ ولېځه شبخانه کې به ډېر سهولت اوسېږي. چین دلته چې مونږ د ډاکټریانو وضعیت وکتل هلته زمونږ مور هم ورسره تللې وه، نو دومره پټکې په هغه زمونږ مور باندې کړي نرسانو دومره پټکې دومره بیا به کړې وه چې څه وایم. هغه ما ته زن ووایه چې زه دغسې کار دی څه وکړم، مول خیر زه دا مشکلات به تېر شي څه به کوو، نو مول زه غم اخرو ما. نو زمونږ مور ته مې بدې ردې ویلې وې تقریبا زمونږ خور ما پخوی هغه الفاظ نه چې تاسو ته وړاندې کړم خبرې تاسو ته وکړم، نو خو په ډېرو مشکلاتو سره هغه اولاد دنیا ته راوړه. ډاکترانو پسې به زما مور لاړه چې زما د لور وضعیت ښه نه ده، نو هغه چې ته خاله ګانې زه خپل کار دی کوه زه مور دومره حوصله تنګه شوه چې تقریبا فشار دي شوه د فشار ګولۍ ما ورته د کور نه لیړې. زما د مور وضعیت خراب و.
دا خو د ډاکترانو وظیفه ده چې ناروغانو ته خدمات وړاندې کړي، نو ولې داسې چلند کوي؟ دوی څه غواړي؟
خبره دا ده چې څو واضحته نه لري او بې کسه اوسېږي، نو هلته یې پالنه او درملنه په صحیح شکل نه کېږي. دلته چون مونږ ډېرې چغارې ووهلې، زمونږ مور په یو اتاق ته راغله بل اتاق ته راغله چې ډاکټر صاحب یې راځه، زما د لور دومره مشکلات په څومره کې اخته ده. کور او د شبخانې څه فرق و چې هلته زما خور سره هم دغه مور وه اولاد چې دنیا ته راوړه دا مشکلات ورسره تېر کړه. مور مې زیاتي زوف راته ډاکټران بیا هغه کړو ډاکټران دوراله بندوله بیا هغه مې چېس کړه جلسه ده او پلان کې ده او بسن کې ده او ورته ما خبر ده دا دغه ډاکترانو مشره ده دغه نرسانو مشره ده. دا پیسې خپل 500 روپۍ اخلي چې اولاد دنیا ته راوړي. دا درته زه واقعیت وایم او نه کوم پاسپورټ څه لرم نه کوم پېژنم او نه پول او نه پته ورسره شریک لرم.
ښه، بیا څه وشول؟ د ناروغ درملنه دې وشوه؟
او بالکل اوس یې وضعیت ښه ده، نورمال حال ده. هغه دوام شبخانه کې داسې دوا نه ورکوي، خو هغه دوام ته مونږ واغېستله خپل پیسو شخصي پیسو باندې واغېستله. نو ډاکترانو دونه بد وضعیت کوي چې حتی لرګی اخلي هغه د مریض په آواز شړي چې ته ځه. ډاکتران دغه نرسان خپله مرسته هم ورسره نه کوي. څه دومره سیاست کوي چې د چا خبر ډول نه نیسي. هغه زما مور ته وایي چې زما ضرور بڑا کی خدای پر رضا باندې خیر د لږ مرسته وکړي ډاکټر صاحب، اجازه ته روزګار یې زر انډور کور کیږه. دومره مشکلات سره زما مور اخته وه تقریبا ماته زنګ و مازیګر چې دغه ستونزه ده. مور ته زه خیر د مشکل بال شي مور تور سره بس دا ورځ شپه تر اوسه کینو.
دا کوم روختون دی؟ مقصد د لغمان ولایت د مرکز د میترلام بابا روختون دی؟
بالکل د لغمان ولایت عمومي شبخانه ده، عمومي د ایمرجنسی واټ. ایمرجنسی واټ ورته وایي چې دا ډاکټرانه کار کوي. دا ماشومان چې مورګان چې اولاد دنیا ته وړون دا هغه ځای ده.
تا به دا ستونزه د روغتون له رئیس یا کوم بل مسؤل سره شریکه کړی وای کنه؟
ما خو درته مخکې هم وویل چې هلته څوک د چا خبر ته غوږ نه نیسي. که چېرته د خط راوړی پلان کې خان زنګ وهلی کوی چې خط هغه ورته ورسېږي او ټول مشکلات یې حلېږي. څنګه دې څنګه من خوري او وایي چې صحیح ده کار به وشي خو داسې کوم اقدام نه کوي دی.
ښه، اوس څه غواړي؟
زما غوښتنه دغه ده چې د وزارت صحتانې نه د حیاتان پرې وټاکل شي، ریډ شي پښتنه.
ستا ستونزه به د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو تر غوږه ورسوو.
ډېره مننه. کور مو ودان، خدای مو خوشحاله لره ژوندي اوسې وروره.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له یو مسؤل او د ختیځ ولایتونو د عامې روغتیا د ټولنې له مشر ډاکټر حبیب الله اروال سره شریکه کړه. محترم اروال، تاسو خود ختی زوند روختونونو وضعیت ساری. خود لغمان له ولایت د عمران په نامه یو کس آزادی رادیو ته تلیفون کړی چې دوی د کور یوې خزې د ماشوم د زیګون ستونزه لرله او روختون ته بوتلې و. خود ده په خبره د لغمان ولایت د مرکزی روختون زینو مسئولین ورسره ناوړه چلند کړی و، لازم خدمات هم ندی ورسولی و د عاجل او غیر عاجل ترمنځ چې کوم امتیازونه دي هغه ورته هم په پام کې ندی نیول شوی. ستاس نظر می غوښتو چې په دغو روغتونونو کې د هغه وضع شوو وصولو پلي کول څنګه دي؟
زه ډېر معذرت غواړم چې دغه خلکو سره داسې برخورد شوی، خو زه تعجب کوم چې دا څنګه کار شوی، ځکه یو تقریبا دوه هفتې مخکې زه تللی وم د لغمان ولایت د صحي مسؤولین او رئیس چاتامې او رئیس شفخانې دا ټولو سره ډېر مسایل مونږ شریک کړه، او د هغې جملې نه دا هم هغوی بیخي مونږ ته ډاډ راکړی، او حتی یو مجلس کې چې خلک هم راغوښتي وو په یا قدرتون په سلګونو مشرانو قومي مشرانو دا خلکو او د سیاتامي مسؤولینو د موسسه چې هلته سویدن کمیټه چې هلته کار کوي هغوی وو د هغوی مشرانو په دې ټولو باندې سره سخت خبرې وکړې او بیخي اطمینان راکړې مونږ ته، خو د دې سره سره هم که دا خبرې د دې نه وروسته شوې دوی سره زه به د دې پوښتنه وکړم، او که د دې نه مخکې شوي نو مونږ دغه دوه هفتې مخکې د په لغمان کې دغسې یو کنفرانس هم درلود چې په هغې کې ټول د قومي مشران او مسؤولین حتی دولتي حتی د شفخانو موسې دا ټولو، خو د دې سره سره زه به دا مسله تعقیب کړم چې ول دا کار شوی.
اروال صاحب، په دې روغتون کې د زنانو لپاره کافي پرسونل شته؟
هغلته یو مشکل و چې د زنانه متخصص بودن کم بوتو، او خوشبختانه وایم چې په هماغه ورځ باندې چې مونږ عمل ته وو د شفخانې دپاره یو زنانه متخصصه د نسایي ولادي به استخدام شو او په کار یې پیل وکړ، نو اوس هلته انشاءالله دغه مشکلات هم کم دي، خو زه به انشاءالله ستاسو سره د خبرو نه وروسته د لغمان د شفخانې رئیس او د سیاتامې رئیس ته زنګ وایم او دې خبره باندې به یې ورباندې دغه وکړم چې ول داسې کار کېږي. کله کله داسې چې بعضې واړه خلک یا بعضې عادي خلک زه عرض وکړم چې په دغسې یو دغه مسله مونږ ته رسېدلې وه چې بعضې قابلې یا بعضې خلک د پیسو غوښتنه کوي چې هغه هم مطلق رد شو او وویل شو چې دا چې که خپله یو کورنۍ د اولاد پیدا کېدو نه وروسته غواړي چا ته یو څه ورکې یو شیرینی په شکل هغه جلا مسله ده، د هغې مونږ مخنیوی نشکو، خلک باید دا کار ونه کړي، او خدا چې مونږ خلک یې یا د شفخانې او روغتون پرسونل یې غواړي دا کار هیڅ نه کېږي، خو په هر ترتیب زه به انشاءالله دې مسلې تعقیب کړم.
اروال صاحب، که داسې چلند بیا تکرار شي د عامې روغتیا وزارت اقدام به څه وي؟
که چېرته بیا تکرار شي زه د دوه مسؤلیتونو په اساس، یو خو د عامې روغتیا د وزارت د یو تن مهم ارګانونو مسؤول په توګه، او دوم دا چې زه د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د مشر په توګه چې په ختیځو ولایتونو کې د صحي برنامو او د روغتیایي پروګرامونو په اړه باندې پوره متوجه یم، زموږ ټیم متوجه، دا زموږ مسؤلیت دی، مونږ به په دې سره کې هغه لازم اقدامات کوو دغه کس به پیدا کړو چې دا ول دغسې کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان ولایت یبو بوسیدونکو په هغه ولایت کې د مرکزی روغتون لزینو مسؤلینو نه شکایت کړي، او د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې پیخه به وسیړي او که کوم غیر قانوني چلند شوی وي جدي پوښتنه به وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني، ورزو ستاسو راغلو پیغامونه ته چې تیرونې مرسته ولیدې. یو اوریدونکي پیغام پریښی و چې وایي د غلام حضرت په نوم یو کس موندلی دی او نشانه یې راته وایي، نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ د ازادي راډیو دغه خبرونه واورئ، کېدای سي دوستانو عزیزان مو پکښې پیدا سي.
سلام علیکم، ظاهر پان الله خبرې کوم، دلته د غلام حضرت په نامه نفر دی دماغي لږ توازن لري د چپ لاس یو ګوته ډېر نری ده د لاس هم لږ نری دی او په لاس کې غټ زخم دی او بدن کې لږ لږ زخمونه دي اصلي زبان یې ماخل درې ده کله د هرات یم کله د کوم ځای یم حقیقت یې چاته نه معلومیږي کله کله چې دی خبرې کوي وایي زما اولادونه پاتې شوي دي دماغي توازن لري نو تی کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکې ونیسي په یاد مو غلام حضرت چپل لاس دې د دې لږ نری وزن دي یو خوشي دې نه د خبر چې لاس کار کوي سم دم دي د دې لږ در چپل لاس لږ نری دي نو اوس کار چا دی د مسلمانۍ په لحاظ ما دا دغه دغه شیر کوم په فیسبوک کې ما او دغه ازادي کوم د اعلان کوم په ټلیفون نمبر مې دا دی 00////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
سلام سلام علیکم زه شوکولار لغمان خبرې کوم ما دا درخواست د وزیر راډیو ته چې ما دا پیغام پور کی ته چا زنګ وهلی دی د کندهار نه چې د غلام سخی په نامو سړی له ما سره د هغه زنګ تاسې ما ته دغه خبرې ما ته د بیا راواړوئ وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما نوم احمدی د کندهار ولایت نه سرپالډی کوم څنګه یې یو نفر تقریبا د 12 کاله کې د بلابود دې موږ سره سره یې خپل نوم سپلاشي یې د پلان د سپلاشي او د عراق په کار مستو دي په هر توګه په اړه معلومات غواړي په ځاګه نمبر یې موږ سره اړیکې نیسي څه پر بیا څه سر یې ونه پاره سلوت ازادي راځي څه دې راته نه نه
السلام علیکم دلته یو ورک سړی دا د الله سکاله کیږي چې دلته د ماماجانې میږي پلار نصر الله دا د کندی ولایت که څوک دې معلومات غواړي نو ما سره معلومات استاد بشماره په پارسي وایم چې د خپل پارسي باندې 07 03 04 بعضې شماره تکرار میکنم 07 03 04 اگر کس به کار باشه پیش ما هست ما برشی معلوماتتم به این شماره زنگ بزنم خدا حافظ
مننه کوم دوستانو اوس به هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي
السلام علیکم عبد المالک د زابل ولایت شمنزول صالح صرف سماش کې ما یو کلیواله ما حمجما په نامه تقریبا د 20 کال کېږي چې کور نه درکه ده از په خپل مشتي معلومات نشته څه څنګه ډیر شپږ د ښکار شاوخوا عمر لري د مخ غاښونه تور دي مشهور په سردار ده هر مسلمان روکه د په خپل معلومات لري کولای شي ما سره د شمیره تماس ونیسي 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جراتی دے والے سوال ہے کہ آدم خیل لکھلی مسیدین کا ہے ما یو دے آماز عبرت پہ شیر محمد پنامہ ولدی دن محمد کندیس کی ورکشہ ہوئے دے شن کال کی کچاتا پتی اکلا معلومات یو ماتا دے پدا عشمیرہ تلیپن ہوئی کی لیتر ہو وقت نویشت اتا پندس یو اتا پندس و سلام
السلام علیکم تو پیشتا دا زابر بغیت رضا دوری سوالی تو پتنگی تا مجھے بسا خبر اکمام اے اوگا دا غامت لحفن آم سخشان بسلے و دہجر وقتی جو مخشا تو کچھا دا مانما کی انشاء جزوری آزائی آزو غاوی اوشتا غا نمبر رو دیما جزان ہوئی تو پر آیا سبو تریس بزو بریسو بیدی ہے اچھا نمبر دما دکان ہوئی نمبر یہ واسطے کاروں کی پرایا درست ہے سنجوز کیسا ہوتی ہے السلام علیکم
سلام علیکم زم لغمان اشرف اللہ پتماس کی مانا یو پلا روکسو ہے دا دولس کال کی گی نادارہ کا دا کار چاته معلوماتي ماته دې زنګ وهي. نوم یې غلام سخي ده، د رحمې الله او د شوکولات پلار ده. نوم یې غلام سخي ده، د اویا کلو ده. کار چاته په دې پته معلوماتي ماته دې زنګ وهي. ما د تلیفون شماره ده 1 1 8 2 2 2 2. دا شماره غل بیا تکراروم، تلیفون شماره ده 1 1 8 2 2 2. والسلام.
سلام علیکم. پراد ولایت ده بلابل د شوال کلی څنګه اړیکې نیولې ده؟ د سمارت د ډاکټر زوی ده، یو څه د اعصابو تکلیف لري. هر مسلمان که لیدلی دی دغه لمبر ته چې زنګ ووهي 0 3 0 2 4 1 4 3 4. دا لاس پنځه ورځې وره وتلی ده، دا اعصابو تکلیف لري. هر مسلمان که پیدا کړي 5000 افغانۍ بخشش ده. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور. زمر یو رکاجی زرو د سلاودین په نامه د سید محمد زوی ده، د پشین د سارانانو لروړ زخه د ملایانو لکري زخه تیر د تیر روزي په ورځ باندې ورکسوي ده. بیا موږ ته هیڅ معلومات نه ده سوی. هر چا هر مسلمان که د سلاودین د سید محمد د زوی په باره باندې معلومات کوي، تقریبا د 12 کلو ده. د موږ سره دې په دا نمبر باندې ټلیفون وکړي 0 3 1 3 8 2 8 8 0 4 2. والسلام علیکم.
سلام علیکم. زه در ادو ازادي کارکونکو ته سلامونه وایم. زه په پوره بادغیس ولایت یم، د مکور د ولسوالۍ یم، او د همدوړو د کلي یم. شیلام په هرات یم. دا دوه کاله کېږي چې زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله دی، چې 15 دی. د پلار زوم یې میرزا دی. دا دوه کاله کېږي چې نه په دې کورته راتی ده، کرای نه وه کوم په هرات کې دی، نه دی راغلی. دا دوه کاله کېږي. که دی تجار سره وي، ولت کې وي، که طالب په سایه کې وي، که د هر چا سره وي، خو مته که زما غږ اوري په خاطر د خدای دې په ده مرید ماته زنګ ووهي چې مور پلار یې ډېر په ډېر پریشانه دي. نمبرونه به درته ووایم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سو شپانس اتر سو دولس کابل نمبر یاد یاد تھا صفر وسو پنجہ آتیا یو سو شپز آتیا دو سو وش السلام بلم وقت نہیں سم پر اعلیٰ بڑے بچ سنگ رکھو
بھلے السلام علیکم یہ لباس خان دلحمان والا کرکلی نہ خبر کم
سلام علیکم دغه د سوالې د قلاین او د ولایت څخه زحمت تر کومه ما یو زوی دی د درې کال و مې اشتې کیږي چې ورک دی هر څه چې ما دغه لري یو دره چې لري یا د مړ یا د ژوندې په خارج کې په داخل کې د افغانستان نو ما دې په هغه شماره زنګ ووهي صفر و دوه وره څلور صفر و پنځه اته دوه نه
السلام علیکم زه عبدالکبیر د هلمند ولایت مستقله ولسوالۍ د شارګي قیس خدای سره په تماس کې یم ما ورور ورک دی چې نوم یې دادو دی عصبي تکلیف لري د شل ورځې کېږي پنځه ویشت کلنۍ یا دېرش کلنۍ دی سره کالي اغوستي سور کوټي اغوستي چې هر چارې وي یا څه معلومات په لري ما سرګي په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه څلور اته سلور دری اته سلور و سپر شمیره وار بیا و سپر و سپر سلور اته سلور بری اته سلور و سپر د پلار نومی اجمد عثمان اکا دی د ورور نومی عبدالکبیر دی د د د زوی نوم زبی اولاد دی هر چی دی چی ماتر دی په دغه شمیره اړیکه ولیسی.
سلام علیکم جی ابراہیم جلال آباد نہ خبر کوم زمنگا یو کس د پاکستان درگئی نہ نا درکا شویل چراغے تین کی پنجل لکھنوں نے وہ شو او نی میرے جان محمد دپلا نو میرے شیر محمد کر دغ الگ مبارک کی چا تا معلومات ہی نو پدے نمبر دے من خراب ہے تا وہ کی تی پرویا درے سواتیا یو ویا شپک دیر انتظار نہ مننا.
السلام علیکم فصل سلام از ما یو مامادی فضل محمد نمیز د مساجان زیری د دهراوت د روزګان ولایت دهراوت د ولسوالی اوسیدونکو ری د تیرو جی شکالو را په دی خو اورک دی یو اړه معلومات را تسوی او د ټلیفون نام کار نکي او څنګه نمبر غلط کړی دی رخصوري کتن ساده مست معلومات نکيږي نو د ازادي رادیو د همکارانو څخه په ډیر درنښت هیله کوم چې لازمه پیغام نشر کړي او زما دغه پیغام زما تر ماما پورې ورسیږي. د ټلیفون شمیره مې ده 00 93 95 94 او بل شمیره مې ده 00 93 99 94 14. السلام علیکم.
زه وزیر د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکی یم او زمونږ یو تره ده د 10-15 کاله کېږي چې ورک ده، نوم یې سخي ده. که څوک په دغه هغه باندې داسې داسې سوال چا یا یې پېژني یا دی خپله غږ اوري، موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووایي 00 55 2 4 2 6 3 او بله شماره ده 00 09 3 6 6 ده او بل شمیره ده 0 8 5 8 3 1. او که بل چاته معلومات نو 100,000 روپۍ جایزه لري. وسلام د ګلدری اوسیدونکی.
دا زما ورور ده د بخمامت په نامه ده د جلال الدین اکاز وی ده د لو والیا څوک څه وی ده د جانو سوکلو ده څلور کاله کې چې ورک ته پلان نوم یې جلال الدین ده د ورور نوم یې ابراهیم ده د بل ورور نوم یې عبدالواحد ده دا شماره که چا پیدا کړی به دغه حالت مو ته ځانګو وي تر اخره 0 8 1 4 2 8. سلام
د دې څو د کلی څخه یو سره ورغ دی چې دا دوه کارو درې میاشتې کېږي نادره کدی سپینګیر سره دی په دیوانه مشهور دی که چاته معلوم یې نه په کابل الوتک بازار کې دی راوړی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00002 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 00002 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415.
بلی السلام علیکم زه حاجی شاولین نیژم د هلمند ولایت یم. زما دغه تقریبا اوس مې داسې 10-12 کاله کېږي زه په سنګین کې وم، نو موږ هلته مشره وو، نو زما کورنۍ که زما آواز اوري زما دغه ټلیفون شمیره ده 0 8 1 1 4 2 4 0 0 8 1 2 4 2 4. د خپل کورنۍ باندې نه خبره ما چې دی په مار کې شاید به ډیر تلاش وکړي، مګر زه د 10-12 کاله کېږي زه په زنګین کې وم، اوس راغلی یم. زه دې مرسته دراکه چې زما ډېره پلټنه کړې ده، خامخا به دې په مار پلټنه کړې ده. شکر جوړ روغ یم، ژوندی یم. وسلام.
مننه کوم رو په دې هله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان جر تر جر پیدا سي او خپل کورونې سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
مننه چې ازادي راډیو واورئ.